مشال رادیو ده وخت د مازیګر 15 بجې سوی دی نن د سه‌شنبه نه هیورز او د 2012 میلادي کال د اپریل 3 نیټه ده زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو په ورستی خبرونه کې تاسو هرکلی کوم په خبرونه کې به واوري د افغانستان په هرات او هلمند ولایتونو کې د ځانمرګو بریدونو په ترڅ کې 19 کسان وژل سوی دي بلخوا په کوټه ښار کې تیر ماښام 6 نور کسان وژل سول په سیاچین کې تر واورو لاندې د فوجان رئیسل لپاره مرستندوی هلې ځلې روان دي او بل پلو په پېښور کې د قبایلی سیمو د زده کوونکو لخوا یو غنډه هم سوې ده په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو خپل ملي سر کې به فرخنده وزیر ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال مخبر کړي
د افغانستان په هرات او هلمند ولایتونو کې په 500 ځانمرګو بریدونو کې 19 کسان وژل شوي او ګڼ شمېر ژوبل شوي دي د پاکستان په وزوي د خراب موسم لوجې په سیاچین کې د ګیر پوځیانو د ژوندۍ راوستلو امکانات ډېر کم دي او په کوټه کې په هدفي وژنو کې 6 کسان وژل شوي او 2 نور ژوبل شوي دي د خبرونو تفصيل د افغانستان د هلمند ولایت موسی کلا ولسوالۍ د امنیت امنیتی کمانډانۍ مخې ته نن غرمه یو ځانمرګ بریدکونکي خپل موټر په چاودونکو موادو الوزولې او له دغه وروسته دوه نور ځانمرګي د کمانډانۍ ودانۍ ته ورننوته او د پولیسي وژل په دغه پیخه کې د موسی کلا امنیه کمانډان هم جوړل شوی دی د هلمند والی بیاند داوود احمدی د پیخه په اړه مشال ریډیو توای دوه ځانمرګي وژل دي اخوا د هرات ولایت په گزرې ولسوالۍ کې په دوو ځانمرګو بریدونو کې 11 کسان وژل شوي دي او درویش نور ژوبل دي دغه بریدکونکو 14 مواد په یو موټر کې ځای پر ځای کړی وو چې د پولیسو لخوا د وترولو وروسته ځانونه والوزول د وسلوالو بیان کاری یوسف د هلمند د پیښه منلې ده په کوټه کې په هدفي وژنو کې 6 کسان وژل شوي او 2 نور ژوبل شوي دي د بلوچستان د کوټه د پولیسو یو مشر قاضي واحد مشال ریډیو ته ویل دغه پیخه پرون د ګل پورز د کوټه خار په پرنس سړک باندې هغه وخت را مخه تشوا کله چې نامعلومه وسوالو د سپلو پر دریو دکانونو برید وکړه د قاضي واحد دا هم ویل وژل شوي او ژوبل کسان له شیا مسلک سره تعلق لري او ناقانونه ګرځول شوی ډلې لشکري جنگوي د برید پر غاړه اخیستې ده د پاکستان د سیاچین په ګیاري سېکټر کې د واوري ګټلاندې ګیر د یو سلسله ریش پوځیانو په ګډون د یو سل 15 کسانو د راويستو کاروایان نه د واوري خویدلو لوجه د ځن سره مخامخ تي د تیر خالی پورس د هندستان پولیس سره نږدې د پیخه هغه وخت مخې ته راغله کله چې د واوري یو ګټ ته پاکستان د پوس په یو کیمپ را پرې وته د 300 نه زیات پاکستانی پوځیان او شاوخوا نور شپېته کسانو پرون د ګل پورس د ژغورنې عملیات پیل کړي او کوشش کوي چې د واوري ګټان دغه کیمپ لري کړي خو د سختي واوري لوجې د مشکلاتو سره مخامخ دي چې د دغه لپاره د امریکا او جرمني نه هم کارکونکو رسیدلې دي د پاکستان په وزوي د خبره معلومه نه ده چې د واوري لاندې ګیر کسانو کې به څوک اوس هم ژوندې پاتې وي او کنه تاسو مشال ریډیو ته غوږی په پیښور کې امریکایي کونسل جنرال میری ریچارډ په پیښور عجایبګر کې د تاریخي او لرغونی آثارو د خودلو د یو پروګرام په پرانیسته کې ویل امریکا غواړي د دغه سیمو د تاریخي آثارو د محفوظولو په اړه کار کې د پاکستان د حکومت سره مرسته وکړي زمونږ د دې فند مقصد دا دی چې د پاکستان حکومت سره مرسته وکړو چې تاریخي او کلتوري آثار خوندي کړي چې په تیرو وختونو کې تباه شوي دي میری ریچارډ دا هم ویل دوی د 12 پروژو لپاره 1.8 میلیون ډالر مرسته ورکړې ده او په نورو هم غور کوي شام حکومت ته د خارونو نه د پوځیانو د وستلو ورکل شوی نیټه نن اخري ورځ ده دا د شام لپاره د ملګرو ملتونو او عرب لیگ ګډ استازي کوفی انان لخوا د امن پلان برخه ده د پوځیانو د وټو اتسل وخت ګنټي ورسته به د حکومت او یاغیانو ترمنځ دزبندي رامنځته شي البته د بشري حقوقو کارکونکو وای په تشدد کې زیاتوالی راغلی او د پوځیانو د وټلو علامات هیڅ په نظر نه ښکاری د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویکټوريا نیولند په دې اړه وای
We strongly condemn any attack by the Syrian regime.
موږ په گاونډیو هیوادونو کې په کډوالو د سوریې حکومت هر قسمه حمله په کلکه غندو او لږه ځایونو راغلي او نننۍ رپورټونو سخت په غوسه کړی او لدې واقعیاتو داسې معلومیږي چې د اسد حکومت له کوفینان سره کړو خپل ژمنو پوره کولو ته هیڅ لیواله نه دی. نه یوازې دا چې تشدد له منځه تللې نه دی، بلکې په تیرو ورځو کې لا ډیر شوی دی.
اخوا د شام د بهرنو چارو وزیر ولید معلم روستا د خپل سفر پر وخت ویلي دوی به د ځینو ځایونو نه په وس لري کوي او په تیر وخت کې د تشدد په پیښو کې ځینې نیول شوي کسان به هم خوشي کوي او دا هم وایي د کوفی انان د امن پلان باید دا خبره هم یقیني کړي چې وسوالې ډلې به د دوی په پوځیانو بریدونه نه کوي او په ترکیې تور ولګوو چې یاغیانو ته وسله ورکوي. اخوا د ترکیې وزیر اعظم طیب اردوغان چین ته د خپل سفر پر مهال په شام تور لګولې چې د دوی د سرحدي خلاف ورزی کړي او په خلکو یې ډزې کړي دي او انکره به د داسې پیښو د مخنیوي لپاره کوټلې ګامونه پورته کوي. د بشري حقوقو یورپی عدالت ویلي برتانیا مصري سختریزه مسلمان عالم او سلور نور مشکوک ترهګر امریکا ته لیږل شي. د فرانس په سټرس برګ کې یو عدالت ویلي په دې کې د بشري حقوقو هیڅ سرغړونه نه کیږي کچره برتانیا مصطفی کمال مصطفی چې ابو حمزه المصري هم نومیږي او سلور نور کسان امریکا ته ولېږي. د فرانس عدالت ته هم ویلي دغه مشکوک ترهګر درې میاشتې لري چې د دې فیصلې خلاف اپیل وکړي. په ابو حمزه تور دی چې په یو شمیر ترهګر بریدو کې لاس لري او په امریکا کې د ترهګرو د روزلو لپاره یو کیمپ هم جوړولو. دغه تورونه کچري ثابت شول نو عمر کې سزا هم ورته کېدی شي. او بل خبر دا چې ایران پر دې سلا شوې چې د نړۍ شپږ طاقتونو برتانیا چین فرانس جرمني روس او امریکا سره د خبرو اترو تازه لړۍ پیل کړي. دا خبرې بعد د ترکی په استنبول ښار کې د روانې میاشتې په 14 نیټه شروع کیږي چې مقصد یې د ایران د لانجمن اټومي پروګرام پر سر ولاړې خبرې بیا شروع کول دي. داو
خبرونه مول مشال رادیو څخه واوریدل چې فرخنده وزیر وړاندې کول. په روان خبرونه کې به دغه راپور نه واوري. د افغانستان په هرات او هلمند ولایتونو کې د 50 ځانمرګو بریدونو په ترڅ کې 19 کسان وژل شوی دي. د هرات د والی ویان د هرات د پیښ په اړه وایي
یو 19 کسان شهیدان شوی دي چې دوه پولیس دي او ډیرویش نور کسان ټپیان شوی دي چې ټول ملکي کسان دي چې ښځې ماشومان او بوډا کسان پکې شامل.
بلخوا په سیاچین کې تر واورو لاندې د پوځیانو رئیسلو لپاره مرستندوی هلې ځلې روانې دي. خدا چې هلته د پاکستان او هند پر پوځیانو څه تیریږي. یو پخوانی پاکستانی پوځي چارواکی وایي
دواړو پوځیانو چې دغه لیږدلی دي نو څونه په جنګ کې ملي خلک مړ څونه چې د موسم د وژنه.
په پېښور کې د قبایلي سیمو د زده کوونکو لخوا یو دستوره وسوه چې یو قبایلي مشر څه داسې وینا پکې وکړه.
څو پورې چې تاسو علم حاصل کړی نه د هغې پورې فاټا به فاټا پاتې وي دا پته به نه لګي چې دا د کوم طرف ده.
په سواد کې د لوبو دوه میاشتنۍ مقابلې پیل شوي دي. یو کشتۍ چلوونکی د دې لوبو په اړه وایي
سلور کاله مې دا کشتۍ نه ده چلولې و مې اورېده چې مقابله ده. د هغې لپاره زه راووتم دریم نمبر پوزیشن مې واغستو او دا د امن لپاره یو ښکلی پیغام دی.
په روان خبرونه کې به نور ګڼ شمېر راپورونه هم واوري. له مشال رادیو سره اوسئ. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په ژوندۍ باندې خبرونه لري. راځو خپل لومړی راپور ته. افغان امنیتي چارواکي وایي چې د افغانستان په هرات او هلمند ولایتونو کې 50 تنو ځانمرګو برید کوونکو ځانونه الوزولي چې لامل یې تر اوسه پورې 19 کسان وژل شوي او تر 40 زیات ټپیان شوي دي. زموږ همکار سید شاسکیم په اړه نور حال راکوي.
د چارواکیو په خبره ځانمرګو برید کوونکو د هرات د هوایي ډګر او هرات ښار ترمنځ په گذرې ولسوالۍ کې ورسته له هغه ځانونه چولې دي چې پولیسو یې د مخته تګ مخه نیولې وه. د هرات د والي ویاند محي الدین نوري له مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې ځانمرګي برید کوونکي په یو سرپ ډوله موټر کې سیمې ته راغلي وو خو پولیسو تر پیژندلو وروسته درولي وو. دی وایي د یادې پیښې له امله په وژلو شویو او ټپي شویو کسانو کې ښځې ماشومان او سپینګیری هم شامل دي.
او د دې انتظار پلار کې یو لس کسان شهیدان شوي دي چې دوه پولیس دي او دروش نور کسان ټپیان شوي دي چې ټول ملکي کسان دي چې خزی ماشومان او بوډا کسان پکې شامل.
نور زیات کړ چې د ځانمرګیو برید کوونکو هدف د هرات والي داود شاه سبا وو، ځکه چې ټاکل شوی و هغه بنن د هرات هوایي ډګر ته تر رسیدو وروسته کابل ته ته او ځانمرګیو غوښتل په لاره کې پرې ځانونه ور وچوي. بلخوا بیا د هلمند په موسی کلا ولسوالۍ کې دریو تنو ځانمرګیو برید کوونکو د یادې ولسوالۍ پر امنیه قومندانې برید کړی دی چې تر اوسه پورې پکې اته پولیس وژل شوي دي. د چارواکو په خبره د موسی کلا ولسوالۍ د امنیه قومندانې مخې ته نن غرمه یو تن ځانمرګي برید کوونکي خپل په چاودیدونکو توکو بار موټر الوزولی او وروسته یې دوه تنه نور ملګري د قومندانۍ ودانۍ ته ننوتي دي، چې له امله یې تر اوسه پورې اته تنه پولیس وژل شوي او د موسی کلا امنیه قومندان ټپي شوی دی. د هلمند د والي ویاند داود احمدي مشال راډیو ته وویل چې تر یو څه نښته وروسته د قومندانۍ ودانۍ ته ننوتي دواړه ځانمرګي برید کوونکي وژل شوي دي. دی وایي په پیښه کې د موسی کلا د قومندانۍ اته تنه پولیس هم وژل شوي او امنیه قومندان یې د دواړو پیښو مسؤلیت وسلوال طالبان مني. قاری یوسف احمدی چې ځان د وسلوالو طالبانو ویاند بولي مشال راډیو ته وویل چې دوه تنه ځانمرګي ملګري په هرات کې پولیسو پیژندلې او وروسته یې موټر چاودېدلی. خو څو تنه نور ملګري یې د موسی کلا قومندانې ته ننوتې چې امنیتي چارواکو ته یې پکې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. له تېرې څه مودې را په دې خوا دا په هرات او هلمند ولایتونو کې تر ټولو غټې پیښې دي چې درنه مرګ ژوبله لري. سید شاه سقیم، مشال راډیو، کندهار.
دا مشال راډیو ده.
زموږ غله مشال رادیو خبري او زو د کوټ پر لور د بلوچستان په سر شار کوټه کې په هدفي وژنه کې وار بیا شپږ کسان وژل شوي چې پړای لشکري جنگوي وسلوالي ډلې په غاړه اخیستې ده. دا په تیرو لسو ورځو کې درېمه پېښه ده چې پکې له شیا مسلک سره اړه لرونکي کسان په نقشه کېږي. نور حال له کوټ څخه د مشال رادیو خبريال خدای نور ناصر کوي.
د کوټې ښار د پولیسو په وینا د سې شنبې په شپه د ښار په پرنس سړک وسلوالو پر شاوخوا درې یو دوکانو ډزې کړې چې د دوی په خبره اتو تنو ته یې مرګ ژوبله واړول. په کوټه کې د پولیسو ډی آی جی اپریشن قاضي واحد زیاتوي وژل سوي او ټپیان ټول له شیا مسلک سره تعلق لري. که څه هم په تیرو دوو اونیو کې په کوټه کې پر هزارګانو دا دریم برید دی، خو د دې قام وګړي په بیا بیا وایي دوی څه ګناه کړي چې هره ورځ یې ډله ییزې وژنې کېږي. اتلس کلنه طیبه هم همدا پوښتنه کوي.
ہمیں نہیں پتا کہ ہماری غلطی کیا ہے، ہمارا قصور کیا ہے.
موج نہ پوہے جو چیز موج غلطی چدا او قصور مت صدئی بس موج ہر اورج وجل کی جو دا سی اورج ہم پر موج تیرا سوی نہ دے چ موج دی بے لوی ری تیرا کڑی وی دا چ موج ہر اورج وجنی موج غلطی خود را وشائی
غلطی تو بتا دے.
دا پولیس پوینا پ کوٹ کے ل مدیر آئی سی فرقیزی ہدفی وجنی روان دی چ پکے ہزارگان او دشیہ مسلک کسان پ نقش کی جی خود ہزارہ ڈیموکریٹک گوند جنرل سیکریٹری احمد علی کوزاد بیا وایي د فرقیزه هدفي وژنو په نامه د هزاره قام نسل کشي روانه ده. احمد علی کوزاد د ټلیفون پر کرښه زیاته کړه
قوانیت تعار کی د یو منظم سازش د هزاره قام نسل کشي په دغه مذهب نام کې په قوم نام کې شروع دي.
د سېشنبې په شپه شپږ هزاره وګړي په داسې حال کې وژل شو چې د پولیسو په وینا په تیرو دیارلس ورځو کې دیارلس هزاره وګړي په فرقیزه هدفي وژنو کې وژل شوي. که څه هم په دې دریو جلا جلا پیښو کې د دوو مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان جندولا نومي ډلې قبول کړ، خو د دې وروستۍ پیښې مسؤلیت بیا لشکري جنگوي وسلوالې ډلې ومانه. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
مشال ریډیو د حقایقو رابرڅرون کې
زموږ غله مشال رادیو خاوري او وسو د سیاچین پر لور. په سیاچین کې د واورو تر کمر لاندې د ګیرسو پوځانو درېسلو لپاره مرستندوی هلې ځلې روان دي او د امریکا د مرستندوی ډلې وروسته د جرمني او سویټزرلند مرستندوی ډلې هم پاکستان ته رسیدلې دي، خو د خراب موسم له کبله لا د پیښې ځای ته نه دي رسیدلې. په دې اړه نور حال اسلام آباد د مشال رادیو خبريال سراج زهرا کوي.
سیاچین ګیاري سېکټر کې د واورو د کمر لاندې ګیرسو پوځانو درويستو لپاره امدادي هلې ځلې روان دي. د پاکستان پوز د مطبوعاتو څنګه د خبر پانی تر مخه چې په 1,252 کسانو مشتمل ډله چې پکې یو کم او یا سویلین دي، د دې غیر شو کسانو دراوستو لپاره د درنې مشندري په ذریعہ امدادي کارونو کې بوخت دي. خبر پانی زیاتوي چې دې پوزیانو دراوستو لپاره 15 ځایونه په ګوته کړی شوی دي چې پکې دوه کنستلې شوی او دریو باندې کار روان دي. د ایس پی آر د وینا سره سم چې د جرمني شپکتنی او د سویټزرلند دریتنی ډله د امدادي کارونو لپاره پاکستان ته را رسیدلې دي، په خراب موسم لګبله د پیښې ځای ته لا نه دي تللي. د دې ترڅنګ امدادي هلو ځلو کې د مرستو لپاره امریکایي ډله هم پاکستان کې ده. د موسمیاتو د محکمې وینا ده چې هلته به تر دوو ورځو پورې نور موسم خراب وي. په دې اخلا د موسمیاتو محکمې محمد ریاض مشال ریډیو ته وویل
هلته موسم هم ډېر اډورس قسم موسم دی، وخت روان دی. یو مغرب سره تقریبا د پاکستان کې بارانونو والا سلسله ده، هغه اوس دی وخت بالکل په انتهایي شمالي حصو باندې د خیبر پختونخوا علاوه گلگت بلتستان او سکردو باندې هم په هغه ځای باندې مولي یو کم ویدر سیستم باندې هلته تقریبا باران او واوره چیزې هغه کیږي، نو دې وخت کې هلته خص کلاوډي او دا تقریبا دوه ورځې مزید دې کې لګېدی شي. په دغه کې باران هم شته دی او واوره چې ده سنو فال چې دی هغه هم په دې ویدر سیستم چې دی هغه کولی شي په دې کمینګ دوه ورځو.
د ذکر وړ ده چې په دې پیښه کې د ایس پی آر تر مخه 15 پوځیان او سیول کسان گیر شوي دي. سیراز ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. سیاچین د نړۍ تر ټولو لوړ جنگي محاذ بلل کیږي، که څه هم دا د پاکستان او هند پوځیانو ترمنځ یو جنگي مورچه ده، خو ویل کیږي چې په اصل کې د دواړو هیوادونو پوځیان دومره په خپل منځي جګړه کې نمري لکه څومره چې د سختي یخنۍ له کبله ژوند له لاسه ورکوي. په سیاچین کې ځای پر ځای شوي پوځیان ژوند څنګه تیروي؟ پر همدغه موضوع د مشال راډیو همکار عبدالحی کاکړ د پاکستان د پوځ له پخواني بریګیډیر محمود شاه سره خبرې کړې او په لومړي سر کې ورڅخه پوښتلې چې د سیاچین پوځي محاذ د نړۍ له نورو محاذونو څخه څومره مختلف دی. بریګیډیر محمود شاه وایي
ترجو پوری رشتا او ال تک کی کم انتوال وی اوا داسی وی چې دا یو خاص یعنی د تقریبا د شر زرا فوټو نه پرا اکسیجن نوی نو پاره کی انسان خو سر چې هلیکاپټر هم پرا اوران نشي کولی ځکه چې لاغې د خپل ولاندې دونه هوا نه وي چې اوچت شي. کوم خلک تلته کې اوسي هغه سپیشل جامې باچي چشمی باچی او کو یو گیتا بغیر چشمو نا تا التا کی او گردی دی مستل جی بری تر شروع تا التا اکسی دی نشتا نو اور نشی بلا اولی نو خراک دا پارا دا پتین کی سی کم سی جو ندی دا التا ترازی او او خوی دیا چی دا یو زینا بل جی پوری جی نو یو بل سرا پرسو مانی تللی مختلف قسم دا چی بی مارے لکا یو دم په مغو کې کمی اوبری هغه جم شي او سړی په ځای مړ شي. هلته کې فراس پای چې کوم خلک د مرګ نه بچ شي نو هغه چې تیر راځي نو یا تې لاس کټ کړي وي یا تې خپه کټ کړي وي یا تې پوټه کټ کړي وي د تاسو سوچ په دې دې دواړو پوځونه چې دغه د تسلي دي نو څونه په جنګ کې ملي خلک مړ څونه چې د موسم د وجې نه.
خو بریګیډیر صاحب، داسې واقعیا چې تاسو یا لیدلی وي یا ستاسو په وختو کې څه وي چې هغه ډېر زړه بوږنوونکې ډېره زیاته ستاسو نه یېرېږي؟
یو وخت کې زما چې زه پلې وم دې ته عادل پوسټ وای نو هغه یو ځای کې په هلیکاپټر باندې سو ولس کسان پلې باندې پوس کړو چې دوباره موږ هلیکاپټر د هغې دپاره ولېږو نو هغه ولس کسان تبدیل هغه غیب هغې پسې ډېر وګرځېدو او اوس پورې هغې نه دي پیدا شوې.
بریګیډر محمود شاه صاحب، هلته د دې ټولو شیانو نه علاوه چې تاسو په محاذ جنگ باندې یې د ساتیری د انټرټینمنټ دپاره هلته په فوجانو خپل ځان مشغوله ساتلو دپاره داسې څه و که نه تفریح دپاره؟
کله به ریډیو ځان ته لګولی وو او دا ګانې مانې به اورېدې دغه سکولو کې ناست دسه دا پسې کول هلته کې خو ټول وخت دا خپل زندگی رول را پارا لکه زیو خاص حدا پوری سفرائی رول رسی نو بیا داری نفس داری نمخی او پاکی او چتی پر براولی بیا داری علتا نبلا پاکی چتی شی اغیر بیا داری نفرو
یا بل پارٹی دی هغې ته چې هر چا ته خوراک رسېدلی دی د اوبو دغه ورسره نشته د دوایانو کمی ورسره نشته نو ټول وخت په دغې معنی دغه شي په دې معنی سړی مشغول وي او چې نن مې دا کار وکړو نن مې دا کار وکړو نن مې دا کار وکړو نو دې سره ګمتی دی.
بریګیډر محمد شاه صاحب تاسو چې دومره بروئی او د مرګ احساس د یخ احساس شاته کور کې فیملی باندې پر کورنۍ باندې خپل په تاسو څه تیرېدل او په هغه څه تیرېدل؟
یوه ډېر حالات د خوږه پر فیملی ستا دا حال دا وای چې هلته کې څه چل دي هغې ته په خپل باندې پته لګي چې دا اوس سیاسي څه تللې دي دا اوس ټینشن څه تللې دي دا اوس کار څه دی هغې ته پته وي خو زما په خیال
او اسی تاسو به څه فکر کولی چې کله به فیملی دوریا ته سو کور بر دریا ځکه چې انساني جذبات احساسات دي هغه کار څومره له فوج سره تړلي خو خپل یو انساني جذبات احساسات هم وي په کور په حواله دغه په حواله به څه فکرونه بو
یله مو خو به کور ته ټلیفون کولی شو هغه نه دا هغه واسي کول خبره ترې به مو کړی او کور کې به چې رالو وړو ته ماشومانو ته
بریګیډر محمد شاه صاحب تاسو ته به دا سامانونه دا دوایانې دغه اصلي دا به څنګه دور رسېدلی دا به ډېر مشکل و چې هلته به رسېدل
لومړي سر کې چې کله مونږ تللي وو نو مونږ دومره تجربه نه وه نو په هغه وخت کې زمونږ ډېر خلک په دې موسمي وجو باندې په دې دوایانو په وجه باندې د بیمارو په وجه باندې چې په هغې باندې پوهېدو نه نو هغه ډېر وو په وخت وخت سره مونږ زده کړو نو دا غي دفاره الته کې یو مقام دی ګوره ورته وي او ګوره کې مې یو ډېر لوی هسپتال جوړ کړی دی او دا غي نه مخکې چې کوم دی دوایانی مختلف سیزونه لکه دا تاسو سره ما د اوډې ما خبر وکړه چې مرغو کې د رد جمع شي نو دا غي دفاره لومړی مونږ خیال دا و چې یو بره هایټ دی لکه 20,000 په هغې باندې دا وشي نو که د دې هایټ یو دم 18,000 شي نو دا سړی راجمدي کېږي نو هغه هلته کې چې کوم جامې اغوستي شوي وي هغې کې هر یو سړي ملانا یو نفرې ته وي او ورسره یو کونډه وي نو هغه بعضې وخت کې چې به دا وشو نو کوم سړي باندې نو بل سړي به ووایي چې دې ما پورې غوټه کړه او دا بره پوسټ نه به لاندې مونږ یو رسۍ غوټه کړې وه او خاص دستانی چولی وی اغا رسیت به لاستو او یو دم با دشلو زرونا اتل زرو تبا زان را وزو و اغا رسیت به مدد بانی نو اغا تری با اغا جرسی سرا جن تا واپس را گی یا او سرم که داسی پتاو لگی را که دنیا که داسی پکسی ملاری گی که داری که دن نا پریشر هم اغا وی سونه که لانده پا آمز مکی کی زکر که دغا زکی که پریشر پس پیریج و تی پی ایس آئی نگا جدا رے اور دل تکی دی بکسا کی کی بند کی نگے کی جدا رے نو اگا سڑے اس پاگا بکسا کی بند کی او اگا آن کی نو اگا سڑے پاگا وقت بانے ریس سٹیٹ شی دوبارہ جن تراشی نو زمان بسیار دا اگا خبری دی زرطا پمدر
د پاکستان د پوز په خوانی بریګیډیر محمود شاو چې په سیاچین کې د پوزانو د ژوند په حق لز مرده همکار عبدالحکیم کاکړ پرتنی جواب ولې
مشال ریډیو د منی او رڼا زیر
زموږه له مشال ریډیو څخوري له ټانک سره نږدې د نعمت خیل لسیمې څخه 15 ورځې وړاندې د بیټنو د امن کمیټې څلور تشتول سوي غړي لا تر دې دامه نه دي خوش سوي بل خو تاریخ طالبان پاکستان د دوی د تشتولو پړه په غاړه اخیستې او ګواښه کړي که حکومت د دوی غوښتنې ونه مني نو تشتول سوي کسان به له مرګ سره مخامخ سي. لسیمې څخه زموږ خبريال راپور لري.
د ټانک سره نږدې د نعمت خیل کلي نه 15 ورځې مخکې د بیټنو قبایلیانو د امن کمیټې څلور تښتولو کسانو د تښتولو ذمواري طریق طالبان پاکستان قبول کړې او ورسره یې دا غوره هم کړې ده چې که د طالبانو غوښتنې په یوه هفته کښې دننه دننه ونه منلې شوې دوی به بیا تښتولي څلور واړه کسان یو یو ووژني. د وزیرستان د یو ناڅرګنده ځای نه د طریق طالبان بیټني جنډوله حلقې امیر وزیر عصمت الله شاهین نن گئیز دے ٹیلیفون پر لیکا وہ ویل چھ دا کا سون دے دوی ملگریو تشتولی او دا وقت دے دوی پا بند باندیان دی پا دا غا اوالی سارا ما چھ دے ٹانگ ڈیپٹی کمیشنر محمد عامر چھ کم دنی میں قبائلی سیمے ٹانگ جنڈولا دے پولیٹیکل ایجنٹ اختیارات حالا ری سارا تماس ونی و اغوی پلان ٹکی کشی دام را وہ ویل چھ پا دا غا لڑکشی میش دے پاسانو چھرواکیو سارا پر اب تیک شی یو او زا پا دا غا با ریکشی نور سا ویل آئی نشم گل محمد سرا در نور کا سون دے عبد الوہاب رحمان او مختار پر نمونہ پہ جندلی شوی دی
د مشال ریڈیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ چپه شپږ سوه یویش
په لنډو سپو یا شارټ ویوز دولس زره یو سلو دیرش دیارلس زره پنځه سوه اتیا او پنځلس زره اووه سوه شپېته کیلو هرتز
او د انټرنیټ له لارې مشال ریډیو ډاٹ کام کې پاکې صافی اوریدای شي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په ژوندۍ باندې خبرونه لري. په یورو ایشیا وب پاڼه کې لیکونکي ابرین آغا د تشتونو لاري د ترهې تر سرخط لاندې په خپل مقاله کې لیکي چې په پاکستان کې ترهګری او تندروي ډلې اوس په منظمه توګه په جرمونو کولو باندې خپل سیاسي او مذهبي تګلارې پر مخ بیايي. لیکوال لیکي دا ترهګر اوس د پیسو لپاره خلک تښتوي او د خلکو څخه کلنګونه اخلي او د دې لارې د خپل غیر قانوني ایجنډې پر مخ بیول لپاره خرچه راغونډوي. د دې مقالې نور مهم ټکي به زموږ همکار مجید بابر درته واوروي.
په یورو ایشیا ویب پاڼه لیکونکي امبرین آغا د تختونو په ذریعه ترها د سرخط لاندې په خپل یو مقاله کې لیکي چې په پاکستان کې ترهګري او تندروي ډلې اوس په منظمه توګه په جرمونو کولو باندې خپل سیاسي او مذهبي تګلاره مخکې بوتلو باندې تکیه کوي. لیکوال لیکي چې دغه ترهګر اوس د پیسو لپاره خلک تختوي او د خلکو نه کلنګونه اخلي او په دې ذریعه د خپل غیر قانوني ایجنډې مخکې بوتلو لپاره خرچ راغونډوي. مقاله دیاتوي چې په ټول پاکستان کې د عامو او خاصو خلکو په تختونه کې تحریک طالبان پاکستان، حقانی شبکه، افغان طالبان، القاعده او د دغو ډلو سره تړاو لرونکي نورې وړې وړې ډلې ککړې دي او بیا په دغو پیسو دغه ډلې په پاکستان دننه او د غربي هیوادونو پر ضد په نام نهاد جهاد کوي. په پاکستان کې د خلکو په تختونه کې د القاعده د ککړتیا ثبوتونه په ایپټاباد کې د اوساما بن لادن د وژنې وروسته د لاسته راغلو دستاویزاتو نه په ډاګه شوې دي. امبرین آغا په خپل مقاله کې د جنوبي اسیا د بشري حقوقو د سازمان د یو راپور په حواله لیکي چې دا مهال د پاکستان سلور وړ سوې د وسلوالو اغواکارو لخوا د برید لاندې دي او دوی زیاتره ښځې او ماشومان په نخښه کوي، ځکه جدي د وسلوالو لپاره آسان هدف دی. دغه سازمان په خپل راپور کې ویلي وو چې په تیر کال کې په ټول پاکستان کې د 2000 نه زیات ماشومان تښتول شوي وو. په دغو کې د ګڼ شمېر تعلق د کراچۍ ښار سره وو. په کراچۍ کې د پولیسو او ولسي وګړو د یوې کمیټې په حواله امبرین آغا لیکي چې په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد د پاکستاني پوځ د عملیاتو له کبله اوس دغو ترهګرو د کراچۍ ښار مخه کړې ده. چونکې په قبایلي سیمو کې اوس د ترهګرو پټ ځایونه د منځه تلو پر حال کې دي، نو ځکه اوس دوی د دغه هیواد نورو برخو ته تللي دي او په ناګراره ښار کراچۍ کې د دغه ترهګرو او د مجرمانه ډلو ترمنځ یو ډیر جدید نیټورک جوړ شوی دی. مقاله زیاتوي چې مسله صرف د کراچۍ نه ده، بلکې د راپورونو تر مخه د روان کال د مارچ تر 6 نیټې پورې صرف د پنجاب په لاهور ښار کې د 1400 کسانو د بے درکی ایف آئی آر درج شوی دی او په 2011 کال کې په دغه ښار کې د پیسو لپاره 3000 خلک تښتولې شوي وو. په 2011 کال کې دغه شمیره 2500 وه. لیکواله امبرین آغا په سویلي ایشیا کې د ترهګرۍ په اړه د معلوماتو د یوې ویب پاڼې د یو راپور حواله ورکوي او زیاتوي چې په 2011 کال کې په ټول پاکستان کې 640 خلک د پیسو لپاره تښتولې شوي وو. په دغو کې د قبایلي سیمو نه 250، بلوچستان صوبې نه 133، خیبر پختونخوا نه 101، سند صوبې نه 340 او د پنجاب صوبې نه 8 کسان شامل وو. خو اوس په 2012 کال کې دغه شمېره په زرګونو کې ده.
مجید بابر وو چې په یورو ایشیا ویبپاڼه کې د پاکستان د ترهګرو ډلو لخوا د خلکو د تښتونې په هکله د خبرې سوي مقالې مهم ټکي درته اورول.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
پلوشه
پاپاوکم یو لسو بجو
حجره
په 28 منټه کم 2 بجو
ستونزه او سرکار
په 1 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په 28 منټه کم 3 بجو
د نړۍ رنگونه
په پا پاوکم 4 بجو
د کرخه په غاړه
په 28 منټه کم 5 بجو
وخت د مازګر 15 بجې سوي دی. فرخنده وزیر به د مهم خبرونو لنډ ځواب راوي.
افغانستان په هرات او هلمند ولایتونو کې په 500 ځانمرګو بریدونو کې 19 کسان وژل شوي او ګڼ شمېر ژوبل شوي دي. د پاکستان په وزوای د خراب موسم له وجې په سیاچین کې د ګیرو پوځیانو د ژوندۍ راوستلو امکانات ډېر کم دي او د واورو د لری کولو عمل روان دی. په کوټه کې په هدفي وژنو کې شپږ کسان وژل شوي دي او دوه نور ژوبل دي. د فرانس یو عدالت په ترهګر پیښو کې نیول شوی مشکوک مصري نژاد ابو حمزه المصري د برتانیې نه امریکا ته د لیږلو فیصله کړې ده او شام حکومت ته د خارونو نه د پوځیانو د وستلو ورکل شوی نیټې نن اخري ورسته او ملګری ملتونه وایي په دغه هیواد کې تشدد د وړاندې زیات شوی دی.
لاند خبرونه مول مشال رادیو خبرې دل چې فرخنده وزیر وړاندې کول. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورسپانو ته د کتنی دا چې د پاکستان کورنی ورسپانو خپل اداریو کې څلې کلی راځي چې زموږ د خبريال سراج ظهیر څخه واور.
نن د پاکستان د انګریزي اردو ژبو ورسپانو خپل سرخو کې د توانای کانفرنس په حق لا خبرونه د غټو خبرونو په توګه راغستي دي. دان دی نیوز، ایکسپریس ټریبیون، آج، جنگ، مشرق او ایکسپریس خپل سرخو کې لیکي چې د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په مشرۍ کې د توانای کانفرنس کې فیصله وشوه چې ټول ملک به یو شان لوډ شیډنګ کولای شي او ټول سرکاري دفترونه او نور مارکیټونه به ماخام 8 بجې بندولای شي. مشرق ورسپانه د دویم غټ خبر په توګه لیکي چې د قومي سلامتي کمیټې اجلاس په نتیجه و نه رسیدو او حکومت په خپل د ناټو سپلای په بحالۍ باندې غور کوي. آج ورسپانه سیاچین کې د پاکستان پوځیانو د پیښې په اړه خبر راغستی دی او لیکي چې سیاچین کې د واورې د کمر لاندې د ګیر شوو یو سل یو کم سلویخ پوځیانو د راوستلو لپاره هلې ځلې توندې کړې شوې دي. جنگ ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان صدر آصف علي زرداری هندوستان ته د تګ مقصد هلته د اجمیر شریف زیارت کول وو. ادارې د صدر آصف زرداری دوره کې یو خبره په ګوته کوي او وایي چې کله هغه د هندوستان په دولت لونو نو موړی د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او د پوز مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی سره هم ملاقاتونه کړي وو. نو د دې نه داسې ښکاري چې صدر آصف علي زرداری د یو مشن تر لاندې هندوستان ته تللی وو. آج ورسپانې خپل ادارې په پاکستان او ایران ګیس پایپ لاین باندې لیکلی ده او وایي چې یو وخت وو چې دې منصوبه کې هندوستان هم شامل وو خو په بعضې وجوهاتو یې د دې نه ډډه وکړه. حالانکه پاکستان ورته د نړیوال معیار ضمانت ورکولو ته هم تیار وو خو هندوستان اونه منله او د منصوبې نه بهر شو. ادارې وړاندې لیکي چې هندوستان لخوا منصوبه کې زړه خوخي حقیقت کې د روس لخوا دغه منصوبه کې د مرستو او ملاتړ د اعلان روستو پیدا شوه. خو بیا هم چې پاکستان هند ته د غوره ملک درجه ورکړې ده او غواړي چې هند سره ښه تعلقات ولري نو دا هم د پاکستان او سیمې په ګټو کې ده چې هند بیا په دې منصوبه کې شامل شي او کېدای شي چې دې خبرې اعلان هندي وزیر اعظم منموهن سنگ د پاکستان د دورې په مهال وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
په وال سټریټ جرنال کې لیکوال ټام رائټ په خپل مقاله کې لیکي د هندي وزیر اعظم لخوا د پاکستاني ولسمشر دعوت قبلول د دواړو اټمي وسله لرونکو هیوادونو پر رویه کې د بدلون اشاره کوي. بلخوا د ورسپانې واشنگټن پوسټ په مقاله کې راغلي دي د تهران د اټمي پروګرام پر سر به د ایران او د نړۍ د شپږ طاقتونو ترمنځ خبرې اترې د جمعې په ورځ د ترکیې په استنبول ښار کې پیلېږي چې امریکا به هم برخه پکې اخلي. د دوار مقاله مهم ټکی ل اسرار علم ممن داورو
د ورسپانې واسټ جنرال په یو مقاله کې راغلي دي د اتوار په ورځ له پاکستانی ولسمشر آصف علي زرداری سره د ملاقات وروسته هندي وزیر اعظم ویلي دي هغه به هم ډیر زر د پاکستان په سرکاري سفر لاړ شي. منموهن سنگ ته زرداری بلنه ورکړې وه. د پاکستان ولسمشر د څوکۍ سنبالولو وروسته په خپل هم څلور کاله وروسته د هند دوره کړې. د هندي وزیر اعظم لخوا د پاکستاني ولسمشر دعوت قبلول د دوانو اټومي وسلو لرونکو هیوادونو په رویو کې د بدلون اشاره ورکوي خو د دوانو هیوادونو ترمنځ د اوږدمهاله کړکیچ ختمولو فیصله کون نقطه به د کشمیر پر سر سمجوته وي. دوانه خواوی په دې په هدي د کشمیر مسله چې د کال 1948 راهیسې را روانه ده په اسانه نشي حل کېدی، نو ځکه اوس دواړه هیوادونو په نورو مسلو خپله توجه ورکړې، لکه تجارت او دارنګ د یو بل هیوادونو وګړو ته د ویزو ورکولو نظام ښه کول دي. بلخوا د ورځپاڼې واشنگټن پوسټ په یو مقاله کې راغلي دي، د ایران سرکاري میډیا وایي اعلان شوی چې د تهران د اټومي پروګرام پر سر به د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ترمنځ خبرې اترې د جمعې په ورځ د ترکیې په استنبول ښار کې شروع کیږي، چې پکې به امریکا هم برخه اخلي. ښکاري داسې چې دا هیوادونه به په ایران فشار راوړي چې د خپل اټومي پروګرام د کنټرول کولو لپاره وړاندیزونه ومني. دا وړاندیزونه به د ایران لپاره دا ډېر مشکل کړي چې اټومي وسله جوړه کړي. غربي ډیپلوماټان وایي آیا ایران له قوم خر سره نږدې خپل د یورینیم د غني کولو پلان ودروي؟ دغه رنګ امریکا تمه لري چې ایران به د 40% غني شوو یورینیمو پیداوار ودروي، خو ایران وایي چې دوی د 40% غنی شوی یورینیم د امریکا لخوا د 40 کاله وړاندې جوړ کړل شوی اټومي ریاکټر لپاره جوړوي. د ایران لقوم خار سره نږدې اټومي تنصیب د نیوکلیایي توانایي پروګرام لپاره کارول کیږي. یو شمیر سنټریفیوجز جوړ په یو غر کې پټ لګول شوی دی. ایران وایي دوی دا تنصیب په دې وجه جوړ کړي چې دا رنګ د امریکا او اسرائیل لخوا د حملې څخه خپل اټومي ټیکنالوژي بچ کړي.
اسرار الله مومند چې په وال سټریټ جورنال او واشنگټن پوسټ ورځپاڼه کې د سیمې په حق له د خبروسو مقالو مهم ټکي اورول. بلخوا بیا بلومبرګ ویپاڼه د پاکستان او هند ترمنځ د تجارت زیاتول په اړه یو مقاله لیکلې چې وایي دواړه هیوادونو ته پکار ده چې د کشمیر د شخړې پر ځای خپل منځي تجارت ته وده ورکړي، چې لکه بل باید د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې په غوره توګه پر مخ لاړ شي. د دغه مقالې مهم ټکي اورېدو ته تاسو پام راګرځوم. هندی لیکوال پنکج مشرا په بلومبرګ ویپاڼه کې لیکي په تیر ورځو کې کراچي د سفر پر مهال یې په یو غونډه کې د پاکستان د خبريالانو او تجارانو سره لیدو کاته وسوه او د پاکستان او هند پر اړیکو سره وژغېدی. د غونډې پر مهال پاکستانی خبريال او د ټلویزیون ویاند کامران خان د دواړو هیوادونو ترمنځ د جوړجاړي د یو شمیر موکو ذکر وکړي او په پای کې هیله وشوه چې د تجارت لاري د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې پر غوړه لور تلای شي. د نوموړي دا خبره ډیرو تاجرانو او مسلکي کسانو تایید کړه. د خبرو اترو په پای کې یو پاکستانی تاجر چې د کیبل تار کاروبار یې کوي خوشي څرګنده کړه چې خپل مال هند ته ولېږي، خو پښتنې راپورته کړه چې آیا هند به داسې مالونه خپل هیواد ته پریږدي چې د پاکستان جوړ پر لیکلی وي. لیکوال وایي د دا تاجر د پښتنې په ځواب کې ما وویل چې هند به هیڅکله د پاکستاني مالونو مخه ونه نیسي، ځکه چې هندي ګراکان په خوشي سره د چین مالونه اخلي چې له هند سره سرحدي شخړه لري او سفارتي اړیکې کړکېچنې دي. لیکوال زیاتوي د پاکستان او هند ترمنځ د تجارت لوزنامې د دواړو هیوادونو تاجران ډیر زیات خوشاله کړي دي، خو پښتنه دا راپورته کیږي چې آیا د پاکستان او هند ترمنځ به تجارت په داسې حال کې وده وکړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سیاسي اختلافات نه وي هوار شوي. د دې په ځواب کې لیکوال د چین او تایوان بیلګه راخیستې ده چې د سیاسي مخالفت سربېره له یو بل سره تجارت ته وده ورکړه. لیکوال پر مخ لیکي د هند لخوا په سفارتي کچه د ترهګرۍ په ضد جګړه کې د امریکا له لارې د پاکستان ترټل او په افغانستان کې نفوذ زیاتول یو ناکامه هڅه ګڼل کېدای شي. بلخوا بیا د پاکستان لخوا د کشمیر د شخړې د هواري لپاره د امریکا منځګړیتوب هم داسې کار و چې پیل نسو. امریکا به ژر افغانستان پریږدي، خو د کشمیر د شخړې د هواري لپاره امریکا نه توان لري او نه هم غواړي چې دا کار وکړي. لیکوالی کې پاکستان او هند ته پکار ده چې مخامخ خپل منځي شخړې هوار کړي او د کوم بهرني فشار یا مرستې په تمه نسی. لیکوال په پای کې وړاندیز ورکوي چې د سفارتي او پوځي اړیکو د بیا رغولو لپاره تجارت تر ټولو غوره وسیله ګرځېدای شي چې لالارې دواړو هیوادونو ته ګټه رسېدای شي. زمو ژغله مشال رادیو خاوري او زو د افغانستان پر لور. افغانستان او هند د اوسپنې د استلو او د پولادو د تولید په برخه کې د همکاري یو موافقه لیک لاسلیک کړي. دغه موافقه لیک د افغانستان د قانونو د وزیر وحید الله شهرانی او د هند د پولادو د وزیر بنی پرساد ورما ترمنځ په کابل کې لاسلیک شو. شغل شهرانی ویلي چې موافقه لیک په افغانستان کې د اوسپنې او پولادو په برخه کې هندي کمپنۍ ته د پانګونې حقوقي چوکاټ جوړوي او په بیلابیلو نور برخو کې هم همکاري غاړي. په دې اړه پام وکړئ، له کابل د احمد زبیر ژمن راپورته.
د اوسپنې د وستلو د پولادو د تولید په برخه کې د افغانستان او هند ترمنځ د همکارۍ دغه موافقه لیک په داسې حال کې لاسلیک کیږي چې هندي کمپنۍ د افغانستان د اوسپنې د لوی کان حاجي ګک د وستلو قرارداد ته نږدې شوې دي. د افغانستان د قانون وزیر وحید الله شهرانی وویل چې دغه موافقه لیک د افغانستان او هند د ستراتیژیکو همکاریو د سند په رڼا کې چې تیر کال د دواړو هیوادونو مشرانو لاسلیک کړ رامنځته کیږي. نوموړي وویل چې د دې موافقه لیک له مخې به د اوسپنې د وستلو او د پولادو د تولید په برخه کې دواړه هیوادونه همکاري کوي.
دا یو جامع موافقه لیک دی چې د اوسپنې د وستلو او په خاصه توګه د پولادو د تولید ټولې برخې پکې شامل دي. دا موافقه لیک د پولادو د تولید د اوسپنې د وستلو د افغان کډرونو د روزلې او په افغانستان کې د پولادو د تولید لپاره د هندوستان د دولتي او خصوصي کمپنیو د حسونې لپاره حقوقي چوکاټ برابروي.
دغه موافقه لیک د دوشنبه پورس په کابل کې د افغانستان د قانونو د وزیر او د هند د پولادو د وزیر ترمنځ لاسلیک شو. د یوې پوښتنې په جواب کې ښاغلی شهرانی وویل چې د هندي کمپنیو له کنسرشیوم سره د حاجي ګک د اوسپنې د کان د وستلو پر قرارداد نږدې شوي دي. نوموړي وویل اوس مهال د قرارداد په جزئیاتو خبرې روانې دي او ټاکل شوي چې په راتلونکي جون میاشت کې لاسلیک شي. د هند د پولادو وزیر بینی پرساد ورما چې کابل ته په دوه ورځني سفر راغلی دی وویل چې د اوسپنې او پولادو په برخه کې یاد موافقه لیک به هندي کمپنۍ په افغانستان کې لا ډېرې پانګونې ته وهڅوي.
د تفاهم لیک دغه یادښت به د افغانستان د اوسپنې او پولادو په سکتور کې ظرفیت جوړونې ته لاره هواره کړي. د دواړو هیوادونو ترمنځ به اقتصادي همکاري لا ډېره کړي او د هند خصوصي او عامه سکتور کمپنۍ به وهڅوي چې د قانونو له پلوه د شتمن افغانستان د اوسپنې او پولادو په برخه کې پانګونه وکړي.
نوموړي وویل چې هیواد په نړۍ کې له چین وروسته د پولادو تر ټولو ستر تولیدونکی هیواد دی. که چیرې د اوسپنې د حاجي ګک کان د وستلو قرارداد له هندي کمپنیو سره لاسلیک شي نو له چین وروسته به هند دویم هیواد وي چې د افغانستان د قانونو په برخه کې تر ټولو لوی قرارداد خپلوي.
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري. افغانستان د ټلویزیون او انټرنیټ د نظام د لا زیات پیاوړ کولو لپاره د خلایي سیارې د لیږلو پلان لري او د چارواک په وینا ډیر ژر به دا کار پیل کړي. ګارډین ورسپانې په دې اړه یو رپورټ خپور کړی چې زموږ همکار ګولایاز مهم ټکی درته اوروي.
ګارډین ورسپانې لیکي افغانستان به له نورو ملګرو سره په مرسته د مواصلاتو نظام نور پیاوړی کړي او خلا ته به سیاره ولیږي. افغانستان هیله مند دی د لومړي سټلایټ لیږلو سره به کلیو بانډیو کې د ټلویزیون نشریات وکتل شي او په ګرد هیواد کې به انټرنیټ ته لاسرسنه ممکنه شي. ګارډین ورسپانې لیکي د افغانستان د مواصلاتو او د اطلاعاتو ټکنالوژي وزیر امیرزی سنگین تلو ټلویزیون ته ویلي دوی به د سټلایټ د لیږلو کار ډیر ژر پیل کړي او له ترجیحاتو سره سم ټول ولسوالۍ به د نشریاتو خپرولو لاندې کړو. ورسپانې لیکي اوس په افغانستان کې مطبوعات آزاد دي او په یو شمېر کې ټلویزیون چینلونه له یو بل سره په مقابل کې دي او په دې کې د خبرونو نه علاوه د پخلی پروګرامونه او په مذهبي موضوعاتو بحث هم کیږي. ورسپانې لیکي په افغانستان کې د هندي او د ترکی ډرامې چې په پښتو ژبه کې ثبت شوي ډېرې مشهورې دي. ورسپانه د ښاغلي سنگین د خلی په مقاله کې لیکي زیاتره ټلویزیون چینلونه یا خود با اثر افغانانو دي او یا له بهر ملکی ملګرو په مرسته جوړ کړي نو دا هیواد د فریکوینسي له کمښت سره مخامخ دي. نوموړي زیاتوي سټلایټ لیږلو سره به د خپرونو معیار نور هم ښه شي او دا به د انالوګ نه ډیجیټل شي او دې سره به دا مسله هم هوار شي. ورسپانې لیکي دې کار سره به انټرنیټ ته رسائی کې مرسته هم ترلاسه شي. د لسیزو جګړو د دې هیواد بنیادي ډانچه تباه کړي. د ټلیفون تارونه او د ټلویزیون انټینې د بې خرابېستې دي او انټرنیټ ته رسائی زیاتره د سټلایټ د لارې کیږي خو دا ډیر ګران او پورو وي. ورسپانې لیکي طالبانو د حکومت د رانسکورېدو وروسته جدید مواصلاتي نظام کاروي خو د سټلایټ په اړه یې غبرګون نه دی څرګند کړی. ورسپانې لیکي په افغانستان کې باید د ټلویزیون او د انټرنیټ پرمختیا محدود وي او هغه ځکه چې په کلو بانډو کې بجلی نشته. ورسپانه د افغانستان د لومړي سټلایټ ټینډر ورکولو او د مواصلاتو یو چارواکي عبدالمالک نظری د خولې لیکي دوی به د افغان سیارې لیږلو لپاره له نړیوال خلایي کمپنۍ سره همکاري وکړي.
ګولایزو چې د افغانستان لخوا د ټلویزیون او انټرنیټ د نظام د لیا پیاوړي کولو لپاره د خلایي سیارې د لیږلو د پلان په هکله په ګارډین ورسپانه کې د خبرې سوي مقالې حال درکاوه.
د مشال تر څنګ اوسئ هر ورځ د سهار له نهو د ماښام تر شپږو.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. اوس یو ځل بیا ځو د ځایي رپورټونو په هکله. د پاکستان په لاهور ښار کې د توانایي د بحران په اړه غونډه وسوه چې پکې د بجلی د پیداوار او بچت لپاره د مارکیټونو وختي بندولو او په اونۍ کې د 15 ورځو د کار کولو وړاندیزونه مخې ته راغلل. د دې پریکړو به د بجلی پر صورتحال څه اغیز وي او ولس دې ته په څه نظر ګوري؟ له اسلام آباد ریاض مساخیل نو الحال راکوي.
لاهور کې د وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی په مشرۍ کې د توانایي د بحران په اړه یو غونډه وشوه چې پکې د ټولو صوبو اعلی وزیرانو، د خیبر پښتونخوا گورنر او د آزاد کشمیر وزیر اعظم ګډون لرلو. دې دوران وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی په خپل خطاب کې د بجلی د کموخت ټوله ذمہواری په تیر حکومت واچوله او زیاته کړه،
زموږ حکومت پاکستان ولستا د توانایي تحفظ ورکول د پاره پوخ عزم لري او دغه وجره چې موجوده حکومت مد درینم سره میگاواټ بجلی په نیشنل گریډ کې شامل کړی دا. د غونډه کې موږ پریکړه وکړه چې ټول دکانونه بعد خالی ورځ نه علاوه ما خام 8 بجې بندول شي. د غرنګ با اونۍ کې 15 ورځې سرکاري دفترونو کې کار کوي او د حاضرې وخت با 1 غنټه وړاندې کولای شي. د بجلی تغلا مخنیوي وکړو او قرضونه ختمول د لپاره به هم اقدامات کوي. د بجلی کمی پوره کول د لپاره ز ذاتی مت سانګو ته پکړه کوم چې مخکې راشي.
اونۍ کې د 2 ورځې چټه پالیسی با د اولس پژن س اغیز وګرځوي. په دې اړه مشال ریډیو خبرو کې یو تن عبدالرزاق وی
چې د خالی پورس چوټی شي نو دی و د جمعې پورس وختي زیږه کله د بوزي خالی وم چوټی شي بیا مې اتوارم چوټی شي بیا و دی د ګول پور لیټ پر ارسي نو دا خو درې ورځې مکمل چوټي حساب راغی نو کارونه اسیم نه چې لړ شو دفتر او د سیب نشتا چې سیبینو بابو نشتا لوی مسلې پیدا کړی دي داسې مسلې دي کله سره کله سره.
بل طرف ته د خیبر پښتونخوا چیمبر اف کامرس پخوانی نائب صدر او د پاکستان چیمبر اف کامرس د ایگزیکټیو کمیټې غړی محمد اسحاق وای چې د خیبر پښتونخوا کاروبارونه که یو طرف ته تر هغره زپلې دي نو بل طرف ته دې صوبه کې دومره ګیس او بجلی پیدا کیږي چې زموږ د ضرورت نه زیاته وي. نو انصاف دا دی چې دې صوبه کې د لوډ شیډنګ اونکړي شي. دې زیاته وي
صوبه خیبر پښتونخوا دې ټن تقریبا 14 ارب یونٹ پیدا کی زمونږ خپل خپت په ګرمه کې چې کم پیک ورته وي وو ارب یونٹ ده. نو مونږ سره دا چې ده میرا نه مور سلوک دي بند کړی شي تدې تاسو بل کانټیکټ کې زیدا وګوري نو دلته انډستری دي بربادول غواړي ور سره کاروبار او دا پاکستان دی غواړي چې د بهرني مارکیټونو دا یو منډه جوړ شي او نور ملکونه دې انډستریلایزیشن طرف ته لاړ شي. نو زه خو دې ته بل ورته ما چې دا معاشي دهشتګردي ده د ملک سره نو ریس نشته دي.
د بجلی د بحران د حل لپاره پاکستان لا کوم اقدامات اغستل پکار دی. په دې حقلا د اقتصادي او معاشي چارو کارپوه ډاکټر میراج الحق وای
زموږ سره درې آپشن دي. یو خو پهیله باندې بل زموږ سره سولر انرژي دا او دریم چې زموږ سره نو هغه هایډل دی. په دې دریوانو کې دا په خپل سره هایډل طرف ته کومنګ زو نو راغې طرف یو کیپسيټي دی چې واره خاص کر په کې پی کې کې ګلګت بلتستان کې او داشان په چترال کې چې واټر فال د وجنه په ډېر کم لګت سره په لږ خرچ سره او په ډېر لږ وخت کې مونږه
د د په وینا حکومت له پکار ده چې اولس کې د بجلی د بچت لپاره هم شعور پیدا کړي او د لړکی میډیا اهم کردار ترسره کولی شي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په کورم ایجنسی کې د 15 ورځې راهیسې بجلی نسته چې لکبالې د سیمې اوسیدونکو له مشکلات سره مخامخ دي. چارواکي وایي چې د گریډ سټیشن د خرابۍ له امله بجلی بند ده چې په سمولو به ډیر زر بجلی بحال کړل شي. په دې حق له نور حال په دغه ریپورت کې واوري.
په کورم ایجنسی کې د بجلی د نشتوالي په وجه خلکو ته مشکلاتو سره مخ دي. د سیمې اوسیدونکو وایي چې 15 ورځې بجلی غایب ده چې لوجه په سیمه کې د اوبو کمی راغلی دی. د لوجه د خپل مشکلاتو په حق له یو کس مشال لډیو ته صدا سي اوویل
ما خو ریاض احمد نوم دی او زه د ساده اوسیدونکو یم. 15 شپې ورځې تقریبا ساده او خوښه تقریبا ټول کورم کې بجلی نشته دي. عوام ډیر په سخت تکلیف کې دي. ډیر زیات مشکلات دي. په کورونو کې د سکلو اوبه نشته دي. پاسپټلونو کې د مریضانو لپاره د نور سٹاپ لپاره وبنيشتو دي. پسکولونو کې، افیسونو کې، هر ځای کې تکلیف ته کاروبار ژوندۍ ټفته او لیدای د شیزي چې څو سره د دې خبره احساس نشته.
د بجلی د محکمې تر مخه چې د کمزور کسټیشنو او د بجلی کموالی په وجه په سیمه کې بجلی لوډ شیډنګ کیږي. د 15 ورځې نه بجلی غایبولو په حق له محکمه وایي چې د ټل په کسټیشن کې یوې خرابې په وجه منځني او کوزي کورم ایجنسی باندې بجلی بنده شوې ده. خو د سیمه ملک حاجی سلیم خان اورګسه مشال لډیو ته وویل چې په دومره ورځو کې بجلی نه جوړېدل د افسوس وړ دی.
تقریبا کورم ایجنسی کې په درو حصو کې
دوی حصے علاقہ دسری ساغه تقریبا 2.5 لاکھ بدی دے دا اغی لکی بجلی نشتا او صرف معمولی غنت کار دے سٹل سره وا کمبا غرز دلی دی واغه کمبا ولگی گی او بجلی بحال کړی شي نو دین ډیر مشکلات مو حکومت نه دا مطالبه کو س زرف زرد دا کمبا ولګوي شي بجلی د صحیح کړی شي زکه څه خلکو ته تکلیف دی او برس کوي کویانو نه اسپیټالونو کې ضرورت دی بجلی
ته دین اورستا مونږ چې کله د قبایلی سیمې د بجلی محکمې وایان محمد انور نه پښتنه وکړه چې تر کله پورې به په سیمه کې بجلی راشي نه په جواب کې مشال لډیو ته صدا سي وویل
تیر پکې زمونږ د تل پړ سیدار د شپک شپېتر زرا چې کوم کیلووات لاین دی دې یو څنګه ورزېدلې و د طوفان په سبب باندې او دې له وجې زمونږ دوه ګریډونه بند شوي دي زمونږ 66 کې وی الیزې او 66 کې وی صدا او کوشش مو روان کړی زمونږ چې کوم د دې مرمت والا ټیم بیا رسېدلې دي او امید ده چې ان شاء الله نن تر نا وخت پورې یا سبا پورې به دا جوړ شي
تو کور می خلق غوښتنه کوي چې بیا بجلی بحالې دوه پاره کوټلې کامونه پورته کړی شي ځکه چې خلک په سختو مشکلاتو کې دي
زموږ غل مشال رادیو خاوري او زو د کبالي سیمو د زده کوونکو پاړه د راپور پر لور په پېښور پریس کلب کې د فاټا سټډنټس فیډریشن تر سیوري لاندې و د ستر وسو چې د زده کوونکو سربېره ګڼ شمېر کبالي خلکو هم ګډون پکې وکړي نور تفصیل په پېښور د مشال رادیو د خبريال خالد خان پر راپور کې اورو
دا فاٹا اسٹوڈنٹ فیڈریشن دا سوری لاندے پا دا دستورا کی قبالی سیمو سرا تعلق لرون کی طالب علمانو وکیلانو دا سیاسی گندونو استازو او کارپوہانو گڑو نکلو او دا حکومت نے غختنو اکلا چی پا قبالی سیمو کی فوزی عملیات بند کریشی او دا باڑے او نور قبالی سیمو نا بے کور شو خلکو تا امدادی مرستے ورکلیشی دا خیبر جنسینا دا عوامی نشل گند یو مشر پا خپل وینا کی اوائل چی دا فوزی عملیاتو پا نم پا لکنو خلق دا قبالی سیمو نا بے کور شوی دی خدا بدا مرغه نه خو د خیبر پختونخوا حکومت او نه وفاقي حکومت دغه بیکوره شوی خلکو ته د کډوالو یا آی ڈی پی حیثیت ورکړو کوم چې د په وینا په جلوزو کیمپ کې د رجسټریشن لپاره د لوګو توندو او نورو سختو سره مخ دي
کوم زیاتیا چې په اټا د خلکو سره شوی لري کوم سره چې په اټا خلکو باندې شوی لري هغه دونه په یو کونج کې مداري مثال نه څوک راولې شي
د مومند ایجنسی نه یو قبایلی مشر سید محمد صافی اول چې د بد قسمتۍ نه قبایلی سیمې د جنگ میدان جوړ شوې دي او ملکی او نړیوال قوتونه د خپل مفاداتو لپاره د پښتنو په ځمکه د پښتون خلاف جنگ پیل کړی دی د طالبانو باندې غږ وکړو چې قبایلی سیمو کې دغه اور مړ کولو لپاره د بهر نه څوک نه راځي بلکې دا به تاسو ختموي
ایزانو د خبره تاسو خپل تعلیم کې بچو منګر بار خلکو نه داته منل کو چې منګا دے فاٹار فار بخزمت کی بالکل زنکو دا شاگرد خان نے نکم دا پنجاب دی چودری نے نکم دا سند وڈیرا نے نکم دا بلوچستان دا سردار نے نکم سو پوری شتا سیل ماشر کڑا نے داغی پوری فاٹا با فاٹا پاتوی دا پتہ بینے لگی شدا دا کم طرف دارا برطانیہ سرا کر افغانستان سرا کر پاکستان سرا
د پیښور های کورټ وکیل تاج محمد افریدی په خپل وینا کې وویل چې قبالی سیمو د پاره د اصلاحاتو په نوم ډېرې اوچتې دعوې شوې دي خو هلته اوس هم د انګریز د وخت قانون دی او پولیټیکل ایجنټ بې تاج بادشاه دی
چې نو پر تا قانون شته نه را ته د بل قانون شته نو څه نور داسې اغېسته چېره هغه کې موږ وخت کو که سکول وو لږ ډېر واغې مران کو دوباره خاطر شلو زه ایران چې د مشرک کې د خر سمج باندې تیروي ولی قبایل ولی سشه د قبایلو کې سشه دی ما سره په 20 فوټ کې دا تبا چار دیواری ده دا تبا د دې خو بالکل امنده یې سم نشته او اخه تینا ماټر و هغه پر وځي هغه ګیډه دي کیږي
په دا دستور کې د حکومت د وختونه شو چې قبالی طالب علمانو د پاره دي تعلیمي وظیفې یا سکالرشپ زیات کړی شي او د هیواد تعلیمي ادارو سره سره د نړۍ په لوی لوی تعلیمي ادارو کې د ورته داخلي ورکړي شي او دغه شان د ټولې قبالی سیمه د پاره یو ځانګړي یونیورسيټي سره سره میډیکل کالج هم جوړ کړی شي خالد خان مشال ریډیو پیښور
د مشال رادیو له اړخخ د خپورسوي په هغه راپور چې د کامران خان د مرګ په اړه چې د وی جوړې د سکول د جامو لپاره ځان په اورس وځولې وو د شمالي وزیرستان یو تن د کامران خان د ورور سلیم خان سره مالی مرسته کړي او د استوګنی لپاره وړاندیز هم اورته کړي دي په دې حق له نور حال سیمې څخه زموږ همکارا کوي
د مشال رادیو په هغه راپور چې د دیارلس کلن کامران د مرګ په اړه څو ورځې وړاندې خپور شوی و، د شمالي وزیرستان یو تن چې د رادیو د لارې خبر شو، د کامران د ورور سلیم خان سره یې مالی مرسته وکړه او د استوګنې ورته پیشکش وکړو. دغه تن چې غږ یې ریکارډ کړو خو نه یې خوښوله چې نوم یې خپور شي، وی ویل
یې مشال بیا مې شکر یاد کاوه چې یو داسې سیمې نه داسې ماشوم انټرویو د مو غوږونو ته ورسوله، او انسان نشوه برداشت کولای چې دغه په سترګې شو وښکې نه راغلې. بر پختونخوا او د ټولو پښتنو نه مې ډیره ګیله هم ده چې دا وی خو ډیره زیاته کوي چې اوس یې هم دا وکړه چې اتیا زره ماشومان ته به مو داسې امدادونه ورکو، نو دا څه قسم امداد
او هم دغه تند هغه تنانو څخه غوښتنه وکړه چې مالی حیثیت یې خوي چې د سلیم خان سره دی باید مرسته وکړي.
نو داسې خلک هم شته چې د کروڑونو جایداد ورسره لري، کچېرې هزار هزار پنځه سوه یا څلور سوه یا درې سوه روپۍ مو په یوه میاشت یو ماشوم یا یو خاندان سره مو امداد وکړو، یې مونږ اصولي او قانوني فرض هم جوړي چې د داسې قسم خلکو امداد
او سلیم خان سره تر دې د ما هم دې تن مالی مرسته کړې. هغه خوشاله او ویل یې د ورور د تعلیم خواهش خوې پوره نه شو خو په خپل با وسخي زده کړې کوي.
او زه د غوی ډیر مننه کوم چې موږ سره دې مدد وکړو، او چې زه ستاسو لسم امتحان ورکوم او د لسم امتحان نه پس ریو لسم داخله د میسایل په هغه موږ د داخله د کالج د کتابونه میتابونه.
د سلیم خان په وینا د کورنۍ 15 تنان دي او کو دې هدا ور سره مرستې وشي چې وړوکې کورنۍ روزګار شروع کړي، نو هله به یې د تعلیم خواهش هم پوره شي او د کورنۍ د مالی ستونزې به هم خلاص شي.
او اوس زو د سوات پر لور د لوبو یو راپور دی. په سوات کې د لوبو دوه میاشتنۍ مقابلې د سوات سپورتس ګاله په نوم پیل شوي چې په کې به د سوات په بیلابیلو سیمو کې یو شمېر مقابلې کیږي. د دغه مقابلو د پرانیست دستوري په حقله زموږ همکار نیاز احمد خان نور راپور کوي.
سوات تاثیر کابل ډډهره لوبو میدان کې سوات سپورټس ګالا یعنی د سوات لوبو میله شروع شوې ده. دغه میله چې د پاکستان فوج د سوري لاندې به دوه میاشتې دوام لري، په لومړنۍ ورځ د کشتو مقابلې د منډو او د فوټبال لوبې وشوې. د پرانستې په موقع یو خوندوره دستور هم وشوه چې پکې لوبغاړو او تماشا کوونکو ګډون وکړو. دغه لوبې چې پکې به کرکټ، فوټبال، منډې، د کشتو مقابلې او نورې هلې ځلې کیږي. د دغه لوبو په اړه د پاکستان فوج بریګیډیر طارق خبریالانو ته وویل
د سپورټس ګالا کا مقصد تمام ملک کو اور بیرون ملک بھی یہ پیغام دینا ہے.
دی لوبو میلے مقصد ټول مکتا دا پیغام ورکول دی. سوات چې د امن دروا او د دې ځای اولس ډیر مینوال دی او په امن مینو. سمو د وړاندې ترهګرو دا سیمه بے امن کړی و، اوس ځوان معمول ته راغلی دی، امن ټینګ دی. دغه لوبغاړي اوس دا پیغام ورکوي چې سیمه کې امن دی، او اوس ټولو ته مونږه بلنه ورکو چې راشي او د سوات ښایسته درو څخه خوندونه واخلي.
اور جو اس کی خوبصورت وادی ہے اسے لطف اندوز ہو.
پڑھنے ورز دسوات پسند کے تکشتو زغل مقابلے اشوے چلو پاڑی ورتا ڈیر خوشحالو در کے یوتن مشال ریڈیو تا اویل
سماجی محمد شیر علی خان نم دے سلور کالم دا کشتے نہ چلولے مارا تتلے ما وس رالا من دے مقابلے نم وامی وری دے مقابلے دا لا غیر پار زرا ہوا تما دریم نمبر پوزیشن مو اگستو ڈیر خا او صحیح پوزیشن مو اگستو دگا جی سلور کالم نہ چلولے او دار امن دا پار کولے پیغام دے
تے چک درے سخا راغلے یو لوبغاڑے چے دغه لوبو تماشو تا راغلے وے چے لوبے زمون د سیمی زلمول پارا ڈیری گٹوری دی.
زمانم جمیل احمد دے در چک دریو سیدن کے ما او پاکستان کلر یم زما غو دا خیال دے چ دسی پروگرامونا دلتا پ مخبانی منقد کی ولے چ دا وسنی کم نوجوانان دی دوی دا پارا دا گیمونا چ کلا دوی گیمونا کئی دا دوی ذہنونا بچ کم دے فریشی او کلا چ دے او انسان ذہن فریشی دے او ذہن تندرستی نو اغه بد دی طرف تا ابد نشو تا دی طرفونو تا نزی دا غینا زمونگا دا گیم چ کم دے نو دا نوجوانانو دا پارا ډیر یو زبردست پروگرام دے.
د لوبو تابع کوونکو وینا دا چې د لوبو څخه به که یو طرف ته سیمه کې د امن پیغام نړۍ ته لاړ شي او سیلګرۍ صنعت ته به وده ورکړي، نو بلخوا به ښه لوبغاړي هم پکې راښکاره شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
پلوشه
په پاو کم یو لسو بجو،
حجره
په اته ویش منټه کم دوه بجو،
ستونزه او سرکار
په اوه منټه د پاسه دوه بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په اته ویش منټه کم دریو بجو،
د نړۍ رنگونه
په پاو کم سلورو بجو،
د کرخه په غاړه
په اته ویش منټه کم پنځو بجو.
زموږ غله مشال رادیو څخوري د خبرونی د پای شه بیره رسیدلې دي. فرخنده وزیر به د مهم خبرونو سرټکی واوروي.
Thank you.
افغانستان په هرات او هلمند ولایتونو کې په 15 ځل مرګ بریدونو کې 19 کسان وژل شوی او ګڼ شمیر ژوبل دي. د پاکستان په وزوای د خراب موسم لوجه په سیاچین کې د ګیرو پوزیانو د ژوندۍ راوستلو امکانات ډیر کم دي او د واورو د لری کولو عمل روان دي. په کوټه کې په هدفي وژنو کې شپږ کسان وژل شوی او دوه نور ژوبل دي. د فرانس یو عدالت په ترهګر پیښو کې نیول شوی مشکوک مصري نژاد ابو حمزه المصري د برتانیې نه امریکا ته د لیږلو فیصله کړې ده او شام حکومت ته د خارونو نه د پوځیانو د وستلو ورکل شوی نیټې نن اخري ورسته. ملګري ملتونه وایي په دغه هیواد کې تشدد د وړاندې زیات شوی دی.
له دې سره سم د مشال رادیو نننی نه ساته خبرونه پای ته رسیږي. د سبا سهار تر 9 بجو پورې د تخنیکی همکار فضل خان اپریدی او نور همکارانو په ملتیا زه احمد شازمی ساسو له درانه حضور اجازه غواړم. پر همدغه څپو تاسو د ډیوا رادیو خبرونه اوریدلای سي. شاد او بریالي وسی او الله پاک مو مل سره.